سلامونه وخت مو بخیر درنو اوریدونکو زمونږ نن نه خبرونه ته خرقلاست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب ته لاړ شو خبرونه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې 115 مقام لري چې د دوه رسنیو د جدي محدودیتونو د ژورنالیزم د ازادۍ د کمیدو څرګندونه کوي. د بی پولي خبریالانو سازمان یا RSF د 2015 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې افغانستان په 131 کې 105 بللی چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو لپاره د دوامداره خراب وضعیت ښکارندوی دی. که څه هم افغانستان د تیر کال پرتله 3 درجې لوړ شوی خو سخه یوازې ولس شراتات یې نمرې تر لاسه کړي چې د رسنۍ د ازادۍ دوامدار بحران ته اشاره کوي. په بل خبر اعلان نن جمعه په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې اکثره خزینه خبر اعلانو د ګواښونو واندېښنو له کبله په افغانستان کې خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پاکستان، ایران، هند او ترکیه په شمول په درمګړې ودونه کې د افغان خبریالانو ستونزې نن پیوه غونډه کې څېړي. د سازمان ویلي چې د دې مطبوعاتو غونډه په ترس کې به 450 افغان خبریالان یو پرانیستی لیک لاسلیک کړي او له ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو څخه به په درمګړې ودونه کې د افغان خبریالانو د زورول کېدو په شمول د بېلابېلو ستونزو د حل لپاره د مرستې غوښتنه وکړي. د 2015 کال په اګست کې د طالبانو له بې واکمنېدو رئیسي وروسته سلګونه افغان خبریالان ګاونډي ودونو ته کډول شوي، خو اوس په دغه ودونو کې د نورو افغانانو په شان د اخراج په شمول له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. ایران له طالبانو سره د ملک په سرحدي لاره کې یو شمیر بندیان تبادله کړل. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن جمعه ویل چې 200 افغان بندیان چې وړاندې د ایران په تهران، سیستان او بلوچستان او اصفهان ولایتونو کې بندیان وو، د سیستان بلوچستان ولایت په شمال کې د ملک له لارې طالب چارواکو ته وسپارل شول. په عین وخت کې دوه ایراني اتباع چې د افغانستان په زندانونو کې د بند بوده تېره کړې وه بېرته ایران ته واستول شول. د دواړو ودونو د قضایي او امنیتي ادارو چارواکي د تبادلې د اسانتیا لپاره حاضر و. تر دې مخکې د ایران د عدلي وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلالیان ویلي و چې له ایران څخه تر اوسه تر 3500 زیات بهرني ادوا چې په بېلابېلو تورونو په ایران کې بندیانو خپلو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان په شمال او شمال ختیځو سیمو کې د وچکالۍ له کبله له رامنځته شوي شرایط سره د مبارزې لپاره 16.6 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو وین سټیفن دوچارک پرون پنجشنبه وکړه. د سرمشي وین ویل چې دا نوې بودیجه هم لومړنۍ او هم تر ټولو لویه ګډه مرسته ده چې په افغانستان کې د وچکالۍ پر وړاندې د مخنیونکو اقداماتو ملاتړ کوي. په دې پیسو کې 16.6 میلیونه ډالره د عاجلو مرستو د مرکزي صندوق لخوا او 10 میلیونه ډالره د افغانستان د بشري مرستو له صندوقه ورکول کېږي. د دوچارک په وینا دا بودیجه به د وچکالۍ تر شدت وړاندې د نغدو پیسو او مادي مرستو له لارې د خوړو امنیت، کرنې او مالدارۍ، اوبو، افضل صحي، روغتیا، تغذیې او ساتنې په برخو کې خلکو ته ورکړل شي. روسیه لدې چې اسرائیل د پاوز هوایي ځواکونه د سوریې چارواکو ته خبرداري ورکړی چې د دروزی اقلیت کلیو ته د ځواکونو د لګلو ډډه وکړي. د اسرائیل هوایي ځواک دمشق ښار ته نږدې د ولسمشرۍ ماڼۍ پر شاوخوا سیمو برید وکړ. تر دې برید وړاندې د سوریې د حکومت د پلوي وسلوالو او د روزی اقلیت د ملیشو ترمنځ دمشق ښار ته نږدې سورزي جګړه روانه وه. په دې نښتو کې لسګونه کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د اسرائیل پاوز اعلان کړی چې د دوی جنګي الوتکو د سوریې د ولسمشرۍ ماڼۍ نږدې یوه سیمه بمباري کړې ده. په خبرو شوې بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي چې دا برید د سوریې مشرانو ته یو پیغام دی. دوی په ګډ بیان کې راغلي چې دا د سوریې رژیم ته یو اوس پیغام دی. موږ به د دمشق په جنوب کې د ځواکونو استقرار یا د روزي ټولنې ګواښلو ته په هیڅ ډول اجازه ورنکړو. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکي یې د امریکا مرستو بندیدو افغانان له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. یورما وايي افغانستان کې د ښځو حقونه په بیلابیل برخو کې تر پښو لاندې شوي دي. وړاندې به په خبرونه کې واورئ. او افغان سوداګر وايي واګه بندر کې د دوی موټرو ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړ شوې.
نو هغه تر اوسه پر یو موټر هم نه دی تللی. پاکستان د خاص دی نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې دا لارې لا د زموږ د خاصخه د هندستان د خاصخه تر اوسه پر دې باندې کوم شی نه دی راغلی چې و دا حقیقت لري.
خبرونه کړتنو راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش اداره سیګروي د متحده ایالاتو حکومت له افغانستان سره د خپلو مرستو ارزونه بشپړه کړې او افغانستان سره خپلې نږدې ټولې مرستې درولې دي. تا په داسې حال کې ده چې په افغانستان دننه دغو مرستو ته یو شمېر اړ افغانان وایي چې له هغه مهاله چې دا مرستې پرې بندې شوي دي له سختو ستونزو سره مخ دي. نورحال د فیروزې زی په راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره سیګار وایي امریکا له افغانستان سره له دوو پروګرامونو پرته خپلې نږدې ټولې مرستې قطع کړې دي. سیګار په خپل دغه درې میاستني نوی مخیزه راپور کې چې د اپریل په دیرسمه یې خپور کړی ویلي چې په تیرو دریو میاستو کې د امریکا په ملاتړ افغانستان کې 22 پروګرامونه درول سوي چې ټول لګښت یې 1.3 میلیارد ډالر دی. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یوسیټ په مارچ میاست کې کانګرس ته راپور ورکړی و چې د بهرنیو مرستو د بیا کتنې بهیر له بشپړېدو وروسته د دې ادارې لخوا په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 پروګرامونه فعال پاتې دي چې نه یې په افغانستان کې دي. خو په ټکو یې اوس د اپریل په دیرسمه د دې بیا کتنې په بشپړېدو په افغانستان کې د متحدو ایالاتو په مالي ملاتړ نږدې ټول پروګرامونه بند سوي دي. په راپور کې د متحدو ایالاتو لخوا لغوه سوي پروګرامونه د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې، د مور او ماشوم روغتیا ساتنه، د نری رنځ اړوند څېړنې، له کډوالو سره مرستې او د نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه ښودل سوي دي. راپور کې د سیګار د سرپرست مشر جین الویس په حواله راغلي چې د دې مرستو بندول د امریکا د بهرنیو مرستو د پروګرامونو له پراخې ارزونې وروسته سوي دي. د امریکا له مرستو ځینې برخمن افغانان چې اوس پرې دا مرستې درېدلي وایي له سخت بشري او اقتصادي حالاتو سره مخ دي. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکي حمید ازادی رادیو ته وویل
زندگی بسیار خراب است، به خاطر از یک مردم دچار مشکل است، کای خارجی هم نیست کمک های خارجی هم
از موږ ژوند ډیر خراب دی، د ټولو خلکو اقتصادی وضعیت ډیر بد شوی دی، ځکه چې د امریکا لخوا هم پر خلکو مرستې ودرېدې. له هغه وخته چې امریکا خپل مرستې درولې زخت زیاتې د خلکو پر اقتصاد اغیز کړی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست سالار چې 2 میاشتې مخکې له پاکستانه راستون سوی او اوس یې په خبره له ګڼو ننګونو سره مخ دی هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه. سیګار د یوسیټ د بشري مرستو د دفتر په حواله ویلي چې په افغانستان کې د دوی د مرستو ټول 14 پروګرامونه چې 115 میلیونه ډالرو څخه زیات لګښت یې درلود د روان کال د اپریل په 15مه پای ته رسېدلي دي. په راپور کې راغلي چې د متحدو ایالاتو لخوا د تمویل سوي پروګرامونو په لغوه کېدو د دې پروګرامونو تطبیقونکو سازمانونو خپل کارکوونکي هم کم کړي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي سیګار ته ویلي چې د دغو پروګرامونو د لغوه کېدو له امله لږ تر لږه 1300 ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي پښتونګل ازادي راډیو ته وویل چې مخکې لوڼو د امریکا په ملاتړ په ځینو ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او هلته ورته په میاستني ډول ځینې خوراکي توکي ورکول کېدل، خو په خبره یې د دې مرکزونو له بندېدو وروسته لورګانې یې له زده کړو پاتې او په کور ناستې دي او له نورو بشري مرستو هم بې برخې سوي دي.
دندې نشته، لورګانې مې بېکاره دي، ښوونځي ته یې نه پرېږدي، درس تعلیم اوس هېڅ هم نشته، حیرانه یو چې څه وکړو، ډېر مجبوره یو او اقتصادي ستونزو سره مخ یو. یوازې یو 9 کلن زوی مې موټرې مینځي، نور کور کې هېڅ کاریګر نارینه نه لرم. زموږ غوښتنه دا ده چې حداقل د خیاطۍ یا کوم بل کس مؤسسه موږ ته د کار زمینه برابره کړي چې لږ تر لږه 100 روپۍ پیدا کړو. له درس او ښوونځیو خو پاتې شوې
د یادونه ده چې د مرستو او پروګرامونو له بندېدو سربېره د طالبانو حکومت په ټولو نه دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولای چې له امله یې زرګونه ښځې بې دندو سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د افغانانو لپاره د متحدو ایالاتو په ملاتړ 2 پروګرامونه چې د دوی د بهرنیو مرستو له تعلیقه معاف سوي، هغه د ساینس، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او ریاضیاتو په برخه کې د ښځو لپاره بورسې دي او له دې پروګرامونو 950 ښځینه زده کوونکي برخمنې دي چې په قطر او ترکیه کې زده کړې کوي. راپور زیاتوي چې دا پروګرام به له خپلې اصلي نېټې چې د 2028 کال د سپتمبر په 26مه ده د 2025 کال د جون په 13مه پای ته ورسیږي. بل پروګرام بیا په افغانستان کې د هغو محصلینو ملاتړ چې د افغانستان امریکایي پانتون له لارې آنلاین زده کړې کوي، د 1000 فارغینو زده کوونکو ملاتړ کوي او ټاکل شوی چې د 2020 کال د دسمبر په 1 پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ د تیرې جنوري میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټوکو د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ د مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او دته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یاسیګر وایي چې د متحده ایالاتو حکومت له افغانستان سره د خپلو مرستو ارزونه یې بشپړه کړې ده او افغانستان سره یې خپلې نږدې ټولې مرستې بندې کړې دي. دغه موارد چې افغانان ځورول کېږي او افغانان پر دې باندې نیوکې کوي چې ګواکې ولې امریکا مرستې کمې شوې دي. دا چې ولې کمې شوې دي امریکا سه له افغانان غواړي پر همدې موضوع سره د تلیفون پر کرښه د اقتصادي چارشنونکي ښاغلی لال سازی وصل سوی دی. سلامونه سازی، صاحب وخت په خیر کړی و چې د امریکا مرستو بندېدو افغانان سره اخیزمن کړی دي.
ډیره مننه. علیکم السلام. سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته. له افغانستان سره که چیرې د مرستو د ګرام په وخت کې په تیر دوه لسیزو کې د افغانستان اقتصاد، د افغانستان اقتصادي چارې، سایکل، د خلکو کاروبارونه، ورځنۍ اړتیاوې تر ډېره بریده په بهرنیو حکومتونو پورې وابسته وي. مثلا که چیرې د مثال په ډول د افغانستان د دولت بودیجه مثال ورکړو، له 500 نیولې تر 100% د دولت داخلي بودیجه هم انکشافي وه او کادي بودیجه د بهرنۍ مرستې لپاره البته سپانسر کېدله یا تمویل کېدله. په اصطلاح په عین مهال بعضې پروژې هم وي چې انکشافي مختلف نړیوالو ادارو لکه د نړیوال بانک لخوا تمویل کېدلې. نو وروسته د نوي حکومت په راتګ سره د بعضې سیاسي مشکلاتو له وجې دغه مرستې ودرول شوې. حداقل یو څه تعداد د یو څو کلونو لپاره په کمه کچه ادامه پیدا کړې، خو د اوس لپاره بیخي په نشت حساب دي. په وضعیت باندې کافي منفي تاثرات له ځان سره درلودلي دي. تاسو به د دې شاهد وسې اکثره چون خلک په کلیوالي ساحو کې اقتصادي ستونزې زیاتې لري، په مرستو وابسته د کموالي یا د بندېدو له وجې دغه کورنۍ هم له ستونزو سره مخامخ شوې دي. د دوی فکر سلنه لوړه شوې ده. په مونږ کې د هېواد په کچه ده، خو بیا په خاص ډول دغه ډول ساحو کې بیخي زیات شوې ده. همدارنګه هغه خواګواکي سې لیدل کېږي، تاسو به وینئ چې ارقام ورځ تر بلې لوړېږي او فرصتونه سې دوی درلودل په دغه مرستو تمویلیدونکو پروژو کې هم اکثره له لاسه ورکړل شول. اکثره موسسې یا انجوګانې سې به مختلف پروژې پر مخ بیولې، هغوی خپل دفترونه بند کړل او کارکوونکي رخصت کړل. سدا هم په زرهاو فامیلونو باندې منفي تاثرات له ځان سره درلودل او بعضې مهم پروژې په دوی تمویل کولې سي. هغه که د سکتور کې وي، د آبادۍ او مختلفو نورو سکتورو کې هم تقریبا ودرول شوې. ډېر محدود شمېر پروژې ستاسې فعلا البته فعالیت کوي، نو په ټوله کې هغه پروژې هم بندې شوې. منفي تاثرات له ځان سره درلودل. ورته مهال بعضې زیافت لوړنې برنامې هم دوی درلودلې چې هغه هم تقریبا ورته بند ویلی شو. د افغانستان په مزار باندې هم حتی تاثرات درلودل.
بله، اوس سازی صاحب، امریکا بالکل امریکا له افغانستان څخه د دې مرستو په بدل کې څه غواړي؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې تشریح کړئ چې امریکا په ډېر ځایونو کې خپل دغه بشري مرستې بندې کړي ده، په خپله د نن امریکا کې دوی ډېر داسې اداره او ډېر داسې دفترونه بند کړي چې هلته بشري قوه پکې کار کوي او اقتصاد په برخه کې ورسره خورا ډېر زیات ارزښت درلود. له افغانستان څخه څه غواړي؟
دلته عمده معمولا درې دلایل دي چې دا مرستې موضوع مطرح کېږي. یو موضوع خو دا ده چې عموما کې هر هېواد فورم پالیسي لري په نن سیاست چې هغې کې بعضې موخې چې هغه ترلاسه کړي. دوی ویني چې آیا دغه موخې ترلاسه کېدونکي د فعلي وضعیت یا فعلي کوم میکانیزم سیمې په لاره اچولی دی چې هغه مثلا افغانستان سره مرستې په خاص ډول د امریکا لخوا بشري هغه مچ نه کوي. نو دوی بېرته هغه ستراتیژي شفت کوي، بدلوي. نو یو دغه موضوع ده. دوهمه موضوع دغه ده خصوصا دا دي ډونالډ ټرمپ حکومت په راتګ سره د دوی هغه سیاست نسبتا د جو بایډن په پرتله تبدیل شوی دی. دوی ډېرې وکس په دې داسې څنګه خپلو پیسو خپله اقتصاد جوړ کړو چا سره مرستې ونه کړو. یعنې هغه د بعضې سیاسي موخو نه دوی تېر شوي دي، نه غواړي چې مرستې وکړي. نه یوازې دا د افغانستان مسله ده، بلکې نور هېوادونو سره هم ورته سیاست دوی اختیار کړی دی. دریمه موضوع د افغانستان سره په خاص ډول دا چې هغه هم دوه فرعي اړخونه لري. یو ورته دغه داسې بعضي موخي سیاسي غیر مشروع دوی کولای شي ولري، ترڅو په افغانستان کې نفوس ترلاسه کړي او په ټوله کې سیمه کې د نفوس ته زمینه سازي وشي، چې هغه هم فعلي حکومت ورسره نه مني چې په ټکر کې راځي د یو بل موخي. له دې طریقه نو دوی غواړي چې دغه ډول فشارونه رامنځته کړي، چې بس بندیز ده یا رسمیت نه پیژندنه، یا مثلا بانکي محدودیتونه وضع کول دي. نو دغه یو مسله ده. بل فرعي اړخ دغه داسې بعضې مشهور غوښتنې په نړیواله سطحه په سره د بشري حقوقو په تاریخ کې هم ویلی شو چې هغه دلته په کوم کې نه دي نیول شوي، چې فعلي نظام په دې کار کې دوی خو هسې تر اوسه محیط دی ته نه ده آماده. ولې بیا هم هغه مهم مشهور غوښتنې دي چې په افغانستان ولس غوښتلی چې اکلري سي
بله اوس زازې سي. بله اي امریکانو را افغانستان سره په بشري مرستو کې غواړي ښکېله پاتې شي، یا لیواله چې افغانستان سره مرستو کړو کنه؟
فعلي حکومت خو تر ډېره بریده داسې ویلی شو چې ممکن دومره علاقه مندي ونه ښایي چې مرستې ادامه ورکړي. ولې دغه حکومتونه تغییرېږي، د امریکا مختلف رهبران راځي او د هر رهبر هغه مایندسیټ او فکر او د سیاست لوبول فرق کوي. مثلا د جو بایدن سیاست تر ډېره بریده نړیواله سطحه سیاسي مخلصه کول، نفوس ترلاسه کول، او د مختلفو نړیوالو ادارو لخوا مرستې یا غسل وسي د دوی نفوس ته زمینه سازي کړي. بعضې نور مهم اهداف چې طبعا ممکن په راتلونکو حکومتو کې یو څه ولیدل شي. ولې فعلي حکومت کې هغه شونتیا کم ولیدل کېږي، ځکه دوی یوازې د افغانستان موضوع نه ده، بلکې نور هېوادونو سره هم عین سیاست اختیار کړی، تر څو مرستې چې دوی په تعریف چې بې ځایه مصرف کړي خپلې ورغوي، ځکه خپله هم امریکا فعلاً د اقتصاد داسې حالت کې نه داسې یو ښه وضعیت دی، ځکه د دوی هغه داخلي ناخالص تولید یا جی ډی پي سیده د دنیا هغه قرضونه جد زیات دي، چې څلنهاو ډالر دي، تر دوه درې چنده د دوی قرضونه دي نسبت د جی ډی پي ته، یعنی یو غیر واقعي اقتصاد دوی لري په عین حال کې. دوی کوشش کوي چې دغه وضعیت نسبتا ناکام کړي، ځکه دغه اقتصاد درلودل یو واقعي یو عادي مسله په نړیوال اقتصاد کې رامنځته شي، نو دوی د اقتصادي بحران لخوا هم بېواله شي. نو ځکه ترامپ وایي چې دغه خطرونه یو میټیګیشن ستراتیژي چې دای مختلفې کاري دغه مسله حل کړي.
ډیر زیاته مننه، خدای پامان، ښه وخت لري. مننه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرويش ساته. دا ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوه نما په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته کتنه کړې ده. یوه نما په دې راپور کې چې تازه خبر کړي ویل دي چې د روان میلادي کال په لمړۍ درې میاشت کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو حقوقو په بیلابیل برخو کې تر پښو لاندې شوې دي. په راپور کې د ښځو د حقوقو ترڅنګ د بدني مجازاتو سره دینه خطو د پوخاني حکومت د چارواکو د ملي دفاع و امنیتي ځواکونو له غړو سره د ناسم چلن، بنسټیزو ازادیو او د عدالت د تطبیق وضعیت هم اشاره شوې ده. نور چې زیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د سندوی دفتری یونما وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په بیلابیلو برخو لکه زده کړې، کار، د ګرځېدو راګرځېدو ازادي او نورو برخو کې نقص شوی دی. یاد راپور چې د پنځشنبه په ورځ د می په لومړۍ نیټه خپور شوی د روان کال د جنوري تر مارچ میاشتې پورې موده رانغاړي. په راپور کې راغلي چې د مارچ په شلمه د نوي تعلیمي کال په پیل سره له شپږم ټولګي پورته نجونې د څلورم کال لپاره له زده کړو محرومې شوي، او تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو او ښځو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو په اړه کوم رسمي اعلان نه دی شوی. راپور کې د ښځو پر کار د بندیز د دوام موضوع ته په اشاره راغلي چې په سرپل ولایت کې طالبانو د قانوني حکم یا لمخکې خبرداري پرته کورونه پلټلي او د هغو ښځو د سینګار وسایل یې ویجاړ کړي چې په خپلو کورونو کې د ښکلا سالونونه جوړ کړي وو. یونما دغه شان ویلي چې په څو ولایتونو کې هغو راډیو سټیشنونو ته چې د ښځو لخوا اداره کېږي ویل شوي چې یوازې هغه وخت فعالیت کولی شي چې رسمي جواز یې د یوه نارینه په نوم ثبت شوی وي. یونما په خپل راپور کې دغه شان د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، په آزادانه ډول د ښځو په تګ راتګ محدودیت او د نړیوالې جزایي محکمې پریکړې ته هم اشاره کړې چې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې ورکړی دی. دغه شان ناپور کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو تر څنګ د ولسي خلکو زیانمنېدو، سرحدي نښتو، بدني سزاو، خپل سرو نیونو، شکنجې او د تېرو حکومت له کسانو سره د بد چلند، د بیان او رسنیو پر ازادۍ محدودیتونو، د لږکیو د حقونو نقص او د اقتصادي او بشري وضعیت خرابوالي موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان دا راپور د اندېښنې وړ بولي او وایي دا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض دوام ښیي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
گزارشتی یونما طبعا مهم است، ولی کافی نیست.
البته یونما راپور ورکول مهم دی، خو کافی ندی، ځکه چې ټول قضیه پکې نه منعکس کیږي. دوی د راپور ورکولو په برخه کې خپل محدودیتونه لري، ځکه چې دوی په افغانستان کې فعال دي. په هر صورت یونما راپور ورکول او اسناد ورکول مهم دي، ځکه چې دا د امنیت شورا، د بشري حقوقو شورا او د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو سره د بحثونو او عدالت غوښتنو لپاره د مستند منبع په توګه کارول کېدای شي.
و مغوختل چې د یونما د راپور په اړه د طالبانو حکومت نظر مخلو، خو د دوی ویان ځبی ولا مجاهد د ازادي رادیو پښتونو ته ځواب نه وایي. طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه ولګول. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې، په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، په سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ورزشي ګډون یې هم محدودیتونه ولګول. وی ویل چې له مارم پرته سفر نشي کولای او حجاب یې هم پرې اجباري کړ. که څه هم طالبان وایي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا د افغان ښځو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې هر هغه هیواد یا شخص چې له ایران څخه تیل واخلي بندیز به پرې ولګول شي او له متحده ایالتونو سره به هیڅ ډول سوداګري نشي کولی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرداری د پنجشنبې په ورځ د سوري ولسمه وروسته لاغې وکړ چې د تهران د اټومي پروګرام د حل لپاره خبرې د شنبې ورځې ته وسنډېدي. تفصیل په دې راپور کې.
شغلی ترامپ خپل ټولنیزه شبکه تروت سوشل کلیکلی د ایران د تیلو یا پتروکیمیاوي محصولاتو هر ډول پیر باید سمدستی و درول شي. هغه زیاته کړه هر هیواد یا شخص چې له ایران څخه هر ډول تیل یا پتروکیمیاوي محصولات واخلي سمدلاسه بل ثانوي بندیزونو سره مخامخ شي او هیڅ ډول او په هیڅ بڼه د متحدو ایالاتونو سره سوداګري نشي کولای. د اسوسییټډ پریس خبرې اژانس د راپور لمخې لا څرګندنه ده چې د امریکا ولسمشر به دا بندیزونه څنګه عملی کوي. ترامپ له دې وړاندې هم ګواښ کړی و چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې له ایران څخه تیل واردوي. د ترامپ د پنجشنبې د ورځې خبرداری شایي له چین سره د تاوتریخوالي خطر لا زیات کړي چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکی بلل کیږي، په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له وړاندې د تعارفو د جنګ له امله سختې ترینګلې دي. د امریکا ولسمشر پر چین 115 سلنه تعارفه لګولې ده تر څو هم د فدرالي عوایدو کچل لوړ کړي او هم له پیکینګ سره تجارتي کسر راکم کاندي. د امریکا د انرژي ادارې د تیر کال په اکتوبر کې د تیلو د لیش د تعقیبي معلوماتو پر بنسټ موبایل چې چین د 2023 کال په اوږدو کې د ایران د تیلو او مایع غازو د صادراتو 90% پیرودلې ده. د اوپک په وینا ایران د مارچ په میاشت کې د تیلو ورځنی تولید 3,315,000 بیرلو ته رسولی چې د تیرې میاشتې پرتله 12,000 بیرل زیات دی. د ترامپ ګواښ څو ساعته وروسته له هغه و چې عمان اعلان وکړ د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټاکل شوی خبرې چې د می په دریمه د ایران او امریکا ترمنځ ترسره کېدلې ځنډیدلې دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البوسعیدی په ټولنیزه شبکه اکس کې لیکلي د لوجستیکي دلایلو له امله د امریکا او ایران ترمنځ د شنبې ورځې ناسته بیرته تنظیموي، نوی نیټه به د دوه اړخیز توافق پر اساس اعلان کړي. موسیدی چې تر دې د مې د درې پړاو خبرو منځګړتوب کړي نور جزئیات ندي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د خبرو د ځنډیدو دلیل لوجستیکي او تخنیکی ستونزې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې تازه د ملي امنیت د سلاکار دنده هم پر غاړه اخیستي، یو ځل بیا ټینګار کړی چې که ایران د اتمی برښنا غوښتنه لري نو کولی شي غنی شوی یورانیم وارد کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پاکستان حکومت له دې اعلان سره سره چې هغه افغان ترانزیتي موټر ته کوم چې هند ته افغان توکي لیږدوي په هغه بندر د تیرېدو اجازه ورکوي، خو یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دوی موټر ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې. پورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان حکومت باید د افغانستان سوداګرو هغه وارداتو ته هم اجازه ورکړي چې په کراچۍ بندر او نورو بندرونو کې بند پاتې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړی خان جان الکوزید دی کانتینرینو شمیر تر 2000 خې ټینګار کوي چې ل دې عمل سوداګر ته راورس ډیر زیان اوري. نور جزئیات په دې راپور کې ووري.
درې څلور کمه ته مې شمیر شې دي تور شمیر شې دي چلغوزه ده تقریبا لس ورس مټو د دې زموږ
افغان سوداګر حبیب الرحمن رحمانی دی وایي د پاکستان حکومت اعلان سره سره تر اوسه افغان موټرو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په واقع بندر واوړي.
نو هغه در اوسه پر یو مټر هم نه دی تللی. پاکستان د خاص دی نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې دا لارې لا د زموږ د خاصخه د هندستان د خاصخه در اوسه پر دې باندې کوم شی نه دی راغلی چې و دا حقیقت لري.
دا څرګندونه ول سره هغه دي چې د پاکستان حکومت د اپریل په 13 اعلان وکړ چې هغه افغان ترانزیتي موټرو ته چې کوم هند ته افغان توکي لیږدوي په واګه بندر د تیرېدو اجازه ورکوي. په هغه مکتوب کې چې د ننګرهار په سوداګرۍ او صنایعو خونه کې یو سرچینې ازادي رادیو سره شریک کړي د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا ویل شوی دا هغه موټر دي چې د 2025 کال د اپریل 15 مخکې د پاکستان خاورې ته دننه شوی دی او شمیرې تر 1500 رسیدي. په مکتوب کې دا هم ویل شوی چې دوی دا کار په پاکستان کې د طالبان حکومت د سفارت په غوښتنې کوي. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې یو ونی مخکې د تیرې پنځشنبې د ورځې په غونډه کې د هند د اقداماتو په خبرګون کې د پاکستان د فضا له لارې د هند ټولو پروازونو د بندولو ترڅنګ د واګه بندر د بندولو خبره هم وکړه. یا د کمیټې ویلي و چې د اوبو لټړونه د پاکستان به ورخه کول به یو جنگي اقدام وګڼل شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې تر خونړي مرید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندوس یا سند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1960 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشوه او پر بنسټ یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو په بهیر ټینګار کوي. د اپریل په 22 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په بلګام برید کې چې د لشکرې طیبه اړوند یوې وسلواله ډلې د مقاومت جبهې په نوم کړې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 13 تنه نور ټپیان دي. د محل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترنګلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان حکومت باید د افغان سوداګرو حق وارداتو ته هم اجازه ورکړي چې په کراچۍ بندر او نور بندرونو کې بند پاتې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
زمونږ هغه واردات چې هندي تولیدات دي، خصوصا خوراکي مواد دي، بوره ده، بعضي حبوبات دي، فرض دواګانې دي، دا تقریبا 2500 کانټینر چې کراچۍ تر رسیدلی دي هغه هم ودرولې دي او اوسه پورې ولاړ دي. یو تعداد حتی برادرو تر رسیدلی سرحداتو ته په چمن کې په تورخم کې ولاړ دي، هغه ته اجازه نه ورکول کیږي. نو زمونږ هله دا پاکستان د مقاماتو نه چې دوی سہولت ایجاد کړي او د مالونو ته اجازه ورک.
خبر اله کوزیا وای ل دیمل سوداګرو ته هر ورځ ډیر زیان اوړي خو دقیقا د ځېونه خو دا مخینو موړي. ازادي رادیو سره په خبرو کې واګه بندر هند ته د افغان سوداګرو لپاره ډیر مهم بدلې وو او ویلي وو چې له افغانستان په کلن ډول هندستان ته د واګه بندر لاري واد شاوخه 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت وچ میوه صادریږي. خو دا چې په ټوله کې د دې بندر لاري د سوداګرۍ کچه څومره ده جزئیاتي نه دی ورکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکهله او احترامات مومنه قدر مون او درونو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغلاس ویم درن وزي درسي موضوع ته هله مندم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چب مبم پتن وي درنه او ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن وزي درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دي. نو افغان مشهور میرمنه به پیژنو او د هغوی رجبن په حق به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. لکه سرنګ چې تیر ورځ لوس کې مرو تاسو یو افغان زړور اتل میرمن اړوند مو معلومات ولوستل. نن ورځ یو زلی به هم دغه سیده یو افغاني زړوري قهرمانی مېرمنې اړوند معلومات ولو چې څوک وه څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي. نو هیله من دیم درنو زکونکو د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلریز زکونکو یو زلی به هم یادونه کوم مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنه او خوښ زکونکو باید د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ دا نوټه حساب سره یو ځنې همکاري کوي چې لوس پښا او سمته سره زده کړی او پر خپل وختونه کې استفاده کړي. نو درنو زکون کوس هم راځي د خپل لوس پر دور باندې زموږ سره ستنن ورځي تو وشتم لوس موضوع رویا محبوب ده. ولو چې رویا محبوب څو په اصل ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یو کولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ولو چې رویا محبوب څوک وو؟ رویا محبوب. رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوی سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوی سیره ده کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ شیدونکي دی چې پکې اتلس شزي او له 25 پرسنل څخه فعالیت کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ شیدونکي یا هم د هغه شرکت جوړونکي ده کوم چې د دې شرکت تهداب یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یشدی. په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتلس تنه شزینه کارکونکي لري او فاته ودانې کسان نارینه دي. یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه چې برابر کړې ده هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړې ده او په خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت یې هم ځای ورکړ دي. نو موري د شزو توانمن سازي او اوس د کړو لپاره د ټکنالوژي لاري مهم ګامونه پورته کړی دی. میرمن رویا محبوب یو له هغه شزنه افغان میرمنو له جګړو څخه و کوم چې د افغان میرمنو د توانمنسازي او د هغوی د ټکنالوژي په برخه کې د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړی دی او د هغوی سره همکاري کړی ده. د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده. یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه او افغان میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نور کول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغان شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت لرلوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغان میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولای شي په خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او شوزو لپاره یې نوې لارې پرانستې. یعنی رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځ څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت لودي شز هیڅ وخت هم نسې کولای چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځ څخه یو لوی او ټولو افغان شوزو ته دا ثابت کړل چې هر افغان مېرمنه خپل ټالنت لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري او وی کولای شي په خپل ژوند کې یو شخصیت د ځان څخه جوړ کړي او د نورو افغان مېرمنو لپاره نوې لارې پرانستلې. مهمی لاستراولنی او پروژه درنوز دکون کو وسام دلست پدی برخه کی د میرمن رویا محبوب مهمی لاستراولنی او د هغه پروژه پیژنو چی میرمن رویا محبوب په افغانستان کې کوم پروژه را مست کړی وی او کوم لاستراولنی ترې لاستراولی دي نو درنوز دکون کو هلمند يم چې تاسو ټول او ته متوجه اوسئ او هم د لاستراولنی د خپل زنو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ رازو لولو چی د میرمن رویا محبوب د لمرنی لاستراولنی له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول وی یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چنان د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول وی یعنی میرمن رویا محبوب د پښونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمينه برابر کړې چې د شوزنه زده کوونکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټ چې شبکه د لاري څخه خپل درسونه ته لاسرسي پیدا کړي د شوزو لپاره د وومنز ان ایکس پلاتفورم جوړول چې د انلاین زده کړو او نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر وي یعنی میرمن رویا محبوب هم چنان د افغان شوزو لپاره د وومنز ان ایکس په نامه سره یو پلاتفورم جوړ کړی چې په دې پلاتفورم کې د انلاین زده کړو او هم چنان نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر شوی وي یعنی دا پلاتفورم داسې پلاتفورم و چې په دې کې افغان انجینر هم کولای شي زده کړي وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې ډیر په خپل ځان کې لري کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري د هغه لاله څخه دی هغه زده کړي او نوې مهارتونه او نوې پوهه دي چې تر لاسه کړي هم دی کولای شي چې په انلاین ډول سره زده کړي وکړي او هم دی کولای شي نوې مهارتونه زده کړي او خپل نوې مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي دوی زده کړي او کار ترمنځ واټن کول یعنی میرمن رویا محبوب هم چې نن د دې ترڅنګ مي وایي چې د چي د افغان شوز لپاره د وومنز ان ایکس په نامه سره پلیټ فارم جوړ کړل بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو او کار ترمنځ واټن کم کړ یعنی په بخښنه وختونه کې د سوچي کار کول او زده کول به دا ډیر زیات سخت بده یو شخص لپاره خو میرمن رویا محبوب زده کړو او د کار ترمنځ واټن کم کړ او د پلیټ فارمونه جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې سانه توګه سره هم زده کړو کې او هم کار تر سره کړی د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټولو شزنه ستپته او وشدل د شغل لپاره د کاري بازار ته درنوټولو لپاره فرصتونه برابرول هم چې د میرمن رویا محبوب د شغل لپاره د کاري بازارونو ته ننوټولو فرصتونه هم برابر کړل تر څو افغان شزه هم کولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه تر سره کړي او خپل کومي ورتیاوي او کوم استعدادونه چې دیګلري هغه د نورو خلق او نورو کسانو سره شریک کړي یعنی رویا محبوب د شوز لپاره کاری بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه نړیوال لاستراونی او جوایز د رویا محبوب هسي په نړیوال کچه پیژندل شوی دي یعنی میرمن رویا محبوب نه یوازې د چی فاميلي کچه سره پیژندل شوی سره ده بلکې د دې ترڅنګ په نړیوال کچه سره یو پیژندل شوی سره ده کوم چې په نړیوال کچه سره د حقيقي ټولې هسي پیژندل شوی دي او د هغه د هسو ستاینه او صفات شوی دي هغه د ټیکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلې دي چې د هغې د نړیوال اغیزې نښه ده یعنی میرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمیر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالې توپ د اغیزو څخه یو پرمختللې اغیزه ده یعنی د دې څخه څرګندېږي چې میرمن رویا محبوب واقعیا هم یو پرمختللې او پیژندل شوی سره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول حاله ګورته احترام کوي د شزنه سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلوچی میرمن رویا محبوب د شزنه سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي د شوزو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي یعنی رویا محبوب د هغو شزنه او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري کوم چې په افغانستان کې د افغان شوزو رهبری کوي د هغو ټولو افغان شوزو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغو سره مرسته همکاري کوي تر څو هغو خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي د شوزو سره مرسته کوي چې خپل نظریه په بریالي سوداګری باندې بدل کړي یعنی میرمن رویا محبوب د ټولو هغو شوزو سره مرسته کوي کوم چې شوزو چې نظریات لري غواړي چې تجارت وکړي غواړي یو سوداګری ولري د هغه ټول سره مرسته کوي تر څو د خپل نظریې د بریا په سوداګری باندې بدل کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري یو سوداګری ولري او به هم وکړي چې په خپل ژوند کې نورې بریاوي ترلاسه کړي یعنی رویا محبوب د ټول شوز سره مرسته کوي چې په خپل سوداګری زو چارو کې پرمختګ وکړي د روباتیک لاښونه مرمن رویا محبوب د افغان انجنیرو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې مرمن رویا محبوب د افغان انجنیرو د روباتیک ټیم مشره و، یعنی اوس هم د افغان انجنیرو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شو و د افغان انجنیرو کوم چې په هرات ولایت څخه ډیر زیات شمیر انجنیرو په دغه ټیم کې موجود وي او دی مختلف روباتیک روبوټونه جوړول ترڅو په انساني ژوند کې کار اسانه کړي. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجنیرو د روباتیک ټیم مشره و کوم چې افغانستان ته مختلف جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي. نو رویا محبوب د دغه افغان انجنیرو د روباتیک ټیم مشره هم و او اوس مهال هم ده. د انجنیرو هڅون کې چې په ساینس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب همیشه انجنیرو هڅون دي، هغوی یې تشویق کوي تر څو دغه افغان انجنیرو په ساینس، ټکنالوژي، انرژي، انجنیري او همچنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجنیر یو ټالنټ لري، هر افغان انجنیر کولی شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجنیر دي ته تشویق کړی دی تر څو دوی د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور و پیژني. اوسنۍ ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. لولو چې مرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند دی په نیویارک شهر کې دی. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک شهر کې ژوند کوي. د افغان کار افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. یعنی هغه افغان کارکونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو له لارې څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي تر څو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دی، کوم هدف چې دی په نظر کې نیول دی، هغه هیڅکله هم نسټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلون رامنځته راوړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی مېرمن رویا محبوب یو له هغو سیرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان د پنړی کې ثابت کړی دی چې هر افغان مېرمن استعداد لري او هر افغان مېرمن کولای شي چې په خپل ځوان کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو سکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس خپلو کې چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق به پر معلومات ترلاسه کړئ او کوسي وي چې مېرمن رویا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. نو درنو سکونکو تاسو د نن ورځې کورنۍ دند کې دوه دوه نه سوالونه مې راوړې دي چې تاسو به هم دغه دوه دوه نه سوالونو ته ځواب وایئ او خپل کتابچو کې به خپل ځان سره نوٹ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. تاسو د نن ورځې لومړی سوال: رویا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړی دي؟ یعنی رویا محبوب د کوم ټکنالوژي چې په برخه کې سي دي کار سره رسوي دي، د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سره رسوي دي او کوم کارونه تر سره کړی دي؟ د دې سوال ځواب په خپل کتابچو کې. دویم سوال: د وومنز انیکس پلیټ فارم اصلي موخه څه ده؟ یعنی مېرمن رویا محبوب چې د وومنز انیکس پلیټ فارم جوړ کړی دی، څه مطلب شته؟ یعنی ولې دا پلیټ فارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سره تر رسیدلی؟ نو تاسو ټول درنځ د کوم په هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او ورسته به وګورئ چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق څومره معلومات ترلاسه کړی دي او څومره وپوهیدل چې مېرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. واقعیا هم مېرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ور باندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نور هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوس. هیله من دیم چې راځه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به موږ څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د الله په منشه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
دله مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونه کې هلمې ومني درنو سکون کو هله دا چروغ او جوړ بیاس او د ژوند چاري به مشه پر مخسي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم. نن ورځ بیا هم د وینې وی او پزره پوری موضوع سره سازرانه حضور ته حاضر سوی په دې هله چې د لوست سره خرینې شي به سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د ځان منل دي. دا چې د ځان منل څه دي، څه ډول کولای شو د احساس رامنځته کو او موږ په عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به په همدغه لوست کې ورباندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده، هغه د ځان منل دي. ځان منل خپل یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره، د ټول هغه ځواک ټکو سره چې دی لري، او د ټولو هغه کمزوري سره چې د پوجود کې دی، د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره له دې چې په خپل ځان کې کمزورتیا وویني، سره له دې چې ځینې د ځواک ټکي لري، بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیاو د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنی لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ، خپل په تیروتلو باندې، خپل محدود تونه او ځنګړتیاو باندې تاسو باور لري، پرته له دې چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو یا د ټولنیزو فشارونو په حق له تاسو فکر وکړي. نو ځان منل د رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسی، نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې یو هغه سی ومنو. مثلا ستاسو د قوتونو او کمزوري منل پرته له دې چې تاسو هغه رد کړئ، هيا کمزوري وګڼي. ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه، خپل کمزوري منئ پرته له دې چې هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي هغه رد کړئ. نو هغه کمزوري تاسو، هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منئ. د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته له دې چې ځان د نور سره پرتله کړئ. یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی، خپل ظاهري بڼه منئ پرته له دې چې خپل ځان د نور سره مقایسه کړئ یا د نور سره پرتله کړئ. د خپل شخصیتی ځانګړتیاو منل، یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوې چې تاسو لري، هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی، په څه ډول حالت کې چې دی، تاسو هم هغه حالت سره یې منئ، حتی که چیرې هغه غیر معمولی یا مختلف یا بیلابیل وشکاري. خپل تیروتنې هم منئ. د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل تیروتنې منئ، د هغو څخه زده کړه کوئ پرته له دې چې تاسو په خپل تیروتنې کې بل څوک ملامت وګڼي. او تر څنګه د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنی لري چې تاسو پر خپل ځان باندې باور لري. د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپل د مینې او د تعلق وړ یاست پرته له دې چې تاسو نیمګړتیاوې یا پخوانی تجربې څخه وي. مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژنئ، دا ومنئ چې تاسو د مینې او ارزښت وړیا ستاسي پرته له دې چې څوک ستاسي نیمګړتیاوي وویني، باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي. دا باید تاسو په خپل وجود کې ومني. د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي. د ځان منل په دې معنی چې تاسو د خپل ځان څخه غیر واقعي، غیر حقيقي تمې پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي. یعنی پر ځان باندې د کار کوي، پر ځان باندې د مکملتیا یا د بشپړتیا د رسیدو لپاره تاسو هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل ځان بې له کوم قید او شرط څخه، تاسو خپل ځان منئ، د هغه سره مینه کوي، څه ډول چې یاست، پرته له دې چې تاسو وغواړي د چا د شخصیت، د چا د ژوند، د چا د ځانګړتیاو یا د چا د وړتیاو تقلید وکړي، هغه ډول چې تاسو یاست خپل ځان هم هغه سره ومني، هم هغه ډول سره مینه وکړي پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شاید چې دلته مو یادونه ځینې وکړه. اوس راځو ځینې لارې چارې پیژنو، ځینې لارې چارې په حق له بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ تاسو خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان مه پرتله کوئ. تر ټولو مهم او اړین لار دا ده چې تاسو خپل ځان هیڅکله د نورو سره مقایسه نه کړئ. د نورو سره تاسو خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول، د دې لپاره پرتله نه کول، د لپاره یو تر ټولو ګړندی لار ده چې تاسو یا ځان د ژوند په اړه ناخوښ او ناراض احساس کی. کله چې ځان د نور سره مقایسه کوئ، نو دلته تاسو په وجود کې د نارضایتي، د ناخوښۍ احساس رامنځته کیږي. نو دا یو ډیر هغه ګړندی لار ده چې تاسو ته د ناخوښۍ او نارضایتي احساس درکوي. کچیرې د هغوی ښکلا، د هغوی بریا، د هغو زکاوت وي، یا که تل به داسې څوک ستاسو په وجود کې وي چې ستاسو په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه تر تا ډیر زیات لري او تاسو د هغه په مقابل کې کمزوري یاست. هر څومره چې تاسو پرتله کوئ، هر څومره چې تاسو ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په همهغه نسبه د خپل ځان په هکله تاسو بد احساس پیدا کوئ. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوره کېدل هغو ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشحاله وساتي ساتي او پرزن باندې د دوی باور زیات سي. خو حقیقت او رښتینی خبره ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټون کې نسته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي مقایسه کوي هغه به هیڅکله ګټون کې نه وي. کله چې تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کول پیل کی یا تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کی تاسو په اصل کې خپل ځان ته دا وایي چې تاسو کافي نه یاست. تاسو خپل ځان ته دا باور ورکوي چې تاسو کمزور یاست. تاسو پر نور باندې تکیه کوي تر څو خپل ځان باندې باور زیات کړئ او خپل ځان ته ارزښت ورکړئ چې دا به یوازې بې امنیتي ته وده ورکوي، یوازې تاسو خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي او پر ځای تاسو د دې پر ځای چې تاسو د نورو سره ځان مقایسه کوي یا پرتله کوي یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوي یا خپل باور راکښته کوي خپل ارزښت راکښته کوي دا هغه پر ځای خپل تمرکز باندې په خپل پرمختګ باندې تاسو تمرکز وکړئ، خپل هغه کوم ځانګړی سفر چې تاسو لري هغه ولمنځي په کوم لار چې تاسو روان یاست پر هم هغه لار باندې ولرسي. دوهم لار دا ده چې تاسو خپل ځان لکه چې اوس یاست هم هغه سی ومني. د مناسب شیبه دا یو کلمه ده. تاسو د دغه مناسب شیبه د انتظار کولو مخه ونیسي ترڅو خپل ځان ومني. تاسو دې ته انتظار مکوئ چې مناسب وخت یو شه شرایط یا یو شه وخت برامیست سي. دې ته هیڅ کله انتظار مکوئ، خپل ځان ومني. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیا او د ټولو هغه کمزوري او د ټولو هغه ناکامي سره چې تاسو لري د هغه سره یو ځای ومني. د خپل ځان منل همدانن شروع کی نه پراتلونکي کی، یعنی مناسب شی به تر راتلونکي ته تاسو انتظار مباسي. خپل ځان همدا اوس سره ول چی اس هم هغه سي ومني او راتلونکي ته تاسو انتظار مباسي چې پراتلونکي کی که چیرې داسې یو شخصیت سم د پلان کې پرکم که چیرې د خصوصیت مې پیدا کړ د ځانګړتیا مې پیدا کړ نو هغه مهال به زه یو کس اوسم به خپل ځان ومنم. برعکس تاسو خپل ځان همدانن ومنې د ټولو نیمګړتیا او د ټولو کمزوري او د ټولو ناکامۍ سره. هر ځل چې تاسو فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي کله چې دا وخت را ورسیږي که چې یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص پاتې شم تاسو هغه څوک ردوئ چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ د جمله د ځان سره تکرار کیږي زه به خپل ځان خوشاله وساتم یا زه به هغه مال خوشاله سم چې تاسو یو کار وسی هغه سی یو کار وسی دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ. تاسو خپل اوسنی وجود ردوئ مګر تاسو کولای شئ چې تاسو کولای شئ پراتلونکي پرمختګ وکړئ، تاسو کولای شئ پرمختګ پراتلونکي خپل ځان خوشاله وساتئ، خو پر دې تمرکز کول پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژنئ. وسنې ځان وسنې حالت مو ومنې د ځان سره مینه هم د اوس تمرین کې هم د اوسه د ځان سره تمرین وکي چې خپل د ځان سره مینه ولري هغه ته احترام وکي او هغه څه چې لري تاسو د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسو د تیر وخت څخه خلاص واخلي، خپل ځان وبخشي که چیرې تاسو په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي تاسو نسې کولای چې هغه مخکې تیر شوی وخت تاسو بیا راوګرځوي هغه اصلاح کوي. مبرج دي چې هغه تیروتنې لسر وړنې چې تاسو د ارزښت لیدلو څخه مخنیوي وکړي نو کوشش وکړي چې تیروتنو په حق لتاسو فکر وکړي ونکي او د تیر وخت څخه تاسو لاس واخلي. په دریم قدم کې تاسو خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړي. د دوړ لپاره تاسو شکرګزار اوسئ که چیرې تاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکی سته او که چیرې د قوت یا ځواکمن ټکی سته تاسو د دوړ لپاره شکرګزار اوسئ. هغه څه چې تاسو نیمګړتیا ګڼئ ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته به تاسو یو نور مقام یو لوړ ځای ته رسوي. د خپلو نیمګړتیاوو یا محدودیتونو منل به کولای شي تاسو سره د مرسته وکړي چې تر څو هغه خندونه یا هغه ممانعتونه چې تاسو د بریا په لار کې دي د قدمونو په توګه باندې او د دغه خندونه یا دغه د بریا لپاره د قدمونو په توګه واوړي او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي نه د ننګونو لپاره. یعنی د بریا ته رسیدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري تاسو تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې وسی نه پر هغه چیلنجونو باندې نه په هغه کړاوونو ننګونو باندې چې هغه په دې لار کې تاسو خند ګرځي یا تاسو سره مخامخ کیږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هرکلی وکړئ شکرګزار اوسئ. حتی خپل نیمګړتیاوي هم تاسو باید نیمګړتیا ونه ګڼئ ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوي دي مګر کېدای شي چې تاسو دپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسې هڅه وکړئ چې د خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسې دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نورو سره شریک کړئ، خو تاسې باید د خپل ځان په مقابل کې یا د خپل ځان سره تاسې رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کیږي چې تاسې په دې باندې پوه سئ چې تاسې څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپېژنئ او خپل ځان سره ول چې دې همهغسې ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څیر باندې دا زده کړې کړې دي چې که چیرې د نورو د تایید لپاره ځانګړی چلند کوو، یعنې که چیرې زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د ماشومان په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځلې تکراروو یا دا کار د دې لپاره کوو چې نور یې تایید کړي. د وخت په تېرېدو سره دغه عادتونه به کولی سي زموږ څخه خپل حقیقي ځانونه لرې کړي، او موږ تل هغه چلندونه یا هغه کړنې سرته ورسوو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقیقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیان یو د هغه څخه لرې کیږو. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسي او هڅه وکړئ چې په حقیقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسي. د ځان منلو ګټې ته راځو. د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپېژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاوو د ټولو ناکامۍ سره ومني څه ګټې لري؟ تر هڅه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بېلابېلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نورو سره زموږ اړیکې ښه کوي، او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومنئ، او دلته ستاسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولای سئ پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومنئ. نو دا فعالیت حتما سرته ورسوئ. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول دي، یعنې تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوئ. تاسو په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ، په کاغذ باندې ټولې هغې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسو لرئ. مثلا کېدای سي دا ستاسو فزیکي یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو اوسي، ستاسو شایسته مسکا اوسي، یا ستاسو ځینې نور ځانګړي مهارتونه او وړتیاوې اوسي. مثلا تاسو کولی ستونزه حل کړئ، کولی سئ د نور سره مرسته وکړئ. دغه ځانګړتیاوې چې تاسو لرئ دا ولیکئ. ورپسې دغه ځانګړتیاو په حق له تاسو مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه وړتیا لرم چې هر مشکل حل کړم، یا هر ننګونه حل کړم، یا مثلا زما زړښت د نورو سره مرسته کول. دغه مثبتې جملې وکاروئ. وروسته خپل انځور تاسو رسم کړئ، په کاغذ باندې داسې یو انځور جوړ کړئ چې هغه کې ستاسو مثبتې ځانګړتیاوې پکې ښه څرګندې شي، او که چیرې تاسو نسوئ کولی چې دغه رسم وکړئ، نو بیا کولی سئ د خپل خوشي یو انځور تاسو وکاروئ او خپلې ځانګړتیاوې په هغه کې بیان کړئ. د دې فعالیت څخه وروسته بیا تاسو خپل احساسات ولیکئ چې آیا تاسو د ځان په هکله اشي احساسات لري که نه لري، آیا تاسو خپل ارزښت درکړی دی که نه دی. یعنی په لومړی قدم کې تاسو خپل ځانګړتیاوې لیکئ، وروسته د همهغه ځانګړتیاو په حق له مثبتې جملې کاروئ، او وروسته هڅه وکړئ چې دغه ځانګړتیاوې یا دغه مثبتې ځانګړتیاوې په یو عکس کې یا په یو انځور کې تاسو رسم کړئ یا ښکاره کړئ. او وروسته کله چې دا کارونه مو سرته ورسول، خپل احساسات په هغه د هغه په حق له ولیکئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ګټه به مو ورڅخه اخیستې وي. تر راتلونکي درس مو په مهربان رب سپارم. خدای مو مل سه.
او نادان یار ته څکړی او زه څکړم، تا نه يم بزار ته څکړی او زه څکړم. او نادان چکڑی او ز چکڑم، تان ام بزارت چکڑی او ز چکڑم. بل سات انکار ته چکړی او ز چکړ. او نا دان یار ته چکړی او ز چکړ، دان يم بزار ته چکړی او ز چکړ. Thank you.
په خندا اعتبار ندی په ژړا اعتبار ندی په خندا اعتبار ندی په ژړا اعتبار ډېر یې مکار ته چکړی او زه چکړه ډېر یې مکار ته چکړی او زه چکړه تا نه یم بیزار ته چکړی او زه چکړم او نادان یار ته چکړی او زه چکړم تا نه یم بیزار ته چکړی او زه چکړم ندی محبت ستدی ندی صداقت ستدی ندی محبت ستدی ندی صداقت ستدی چم خم بشماره تچکلی او ز چکل چم خم بشماره تچکلی او ز چکل تانم بیزاره تچکلی او ز چکل او نادانه اوره تچکلی او ز چکل